있는 아우아즈야.
는 아우아즈야.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال د نن نو وضعیت په خبرونه کې ستاسو کوربایم لنن څخه پور نه هڅلوي ښکاله په خوا سردار محمد داود خان پر خپل د ترژوی د ظاهر شاه کودتا وکړو په افغانستان کې شاهی نظام پایته ورسولو موږ په خپل نننې خبرونه کې پر شاهی نظام د سردار داود خان د کودتا او د افغانستان لپاره دغه کودتا په وګد مهاله پایلو خبرې کوو خو مخکې لدې چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځو قدرمن اوریدونکو زه فکر کوم چې موږ یو تخنیکی ستونزې سره مخ یو موږ لکه چې ما وختي ویل نن د سردار محمد داود خان له خوا پر شاهی نظام د کودتا په اړه خبرې کوو د دغه کودتا نه څلوېخ کال نن پوره کیږي زموږ سره ملما هم دی خو ملما لا تر اوسه پورې نه دی روخ شوی چې ملما روخ شي نو دغه نه به پوښتنه کوو د سردار داود خان د کودتا په باره کې بیلابیل نظریات موجود دي ځینې خلک فکر کوي چې دا کودتا د افغانستان لپاره یو اړتیا او ضرورت و چې باید شاهی نظام پای ته رسیدلی وي نور خلک بیا فکر کوي چې سردار محمد داود خان د وخت نه مخکې اقدام وکړ او افغانستان دغه شانتي یو تحول یا تغییر ته چمتو نه و بل ځانګړنه چې د دې کودتا دغه دا و چې د فکر کوم زمونږ سره مېلما په لیکه کې دی
ویان سید سلیمان شاه په اسلام آباد کې به خبرو سرچینو تایید کړي چې نن د یک شنبه په ورځ کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت د یو لوړپوړي هیئت سفر سبا د دوشنبه د ورځې پورې ځنډول شوی دی توقع ده چې پاکستانی هیئت به د طالبانو له مربوطه چارواکو سره د نورو دوه اړخیزو مسایلو تر څنګ له افغانستان نه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادرولو او د ډیورنډ د کرښې د ټرانسپورټي زیربناو د رغولو په باب مذاکرات وکړي د طالبانو د انتقالي حکومت د قانونو او صنایعو د وزارت یو ان مفتی عصمت الله برهان په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې د یو ټن ډبرو سکرو بیه $280 ټاکل شوې ده او په همدغه حساب به د افغانستان ګمرکي چارواکي له پاکستان نه محصول اخلي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان د څانګې هغه شبکه ړنګه کړې چې د افغانستان له شمال نه به ازبکستان او تاجکستان پر راکټونو ویشتل مجاهدی ویل چې داعشیانو ته دغه راکټونه د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو ضد د ملي مقاومت جبهې ورکړي وو خو نوموړې جبهې لا د طالبانو د مطبوعاتي ویان د دې څرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي لبلې خوا د ترکمنستان د جمهوریت یو هیئت په افغانستان کې د هغو برېښنایي پروژو په باب د مذاکراتو په غرض کابل ته رسیدلی دی چې د مخکېني حکومت په دور کې له افغانستان سره قراردادونه لاسلیک شوي وو په عین وخت کې د افغانستان لپاره د مالیزیا د بهرنیو چارو د وزیر د ځانګړي مشاور ډاټو احمد عظام ابورحمان په مشرۍ د مالیزیا یو لوړپوړي هیئت په کابل کې د طالبانو د انتقالي حکومت د بهرنیو چارو د وزارت او سرپرست مولوي امیر خان متقی سره ملاقات وکړ د بهرنیو چارو د وزارت د یوې مطبوعاتي اعلامیې له مخې د مالیزیا په هیئت کې د هیواد د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو مسؤول محمد اظهر مزلان هم شامل وو په اعلامیه کې ویل شوي دي چې کاغلی متقی په افغانستان کې د پانګې اچولو او د اسلامي بانکي سیستم د راجولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه او همې قدرې استعدادونو د پیاوړي کولو او د تعلیمي بورسونو د برابرولو په برخه کې د مرستې خواست وکړه د طالبانو د انتقالي حکومت د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او زلیبیا له نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې د موجوده حکومت سره مثبت او مشروع ارتباطات قائم کړي د کورنۍ چارو د وزارت د یوې مطبوعاتي اعلامیې له مخې سراج الدین حقانی چې د شنبه په ورځ بې غونډې ته وینا کوله ویل چې د طالبانو اسلامي امارت عملاً ثابته کړې چې افغانستان اوس د نړۍ نور هیوادونو ته خطر نه متوجه کوي او نړیوالو سره د مثبتو دوه اړخیزو اړیکو د ساتلو ظرفیت او توان لري د افغانستان د پخواني جمهور رئیس اشرف غنی کشر رول همت غنی وای چې یو وسلوال طالب په جلال آباد کې نوکرانو ته ویل دي چې د هغه شخصي کور دی خالی کی همت د ټوټر په پاڼه لیکلی دی په داسې حال کې چې د طالبانو مشرانو د خلکو د شتمنیو د خوندي ساتلو ژمنه کړې، خو د هغوی د مختلفو ګروپونو ترمنځ په دې اړه هماهنګي نه لیدل کېږي. نن د یکشنبې په ورځ د افغانستان د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه په خلاف د محمد داود خان د نظامي کودتا 49 کاله پوره کېږي. شاهد دوره پای ته ورسېدله او محمد داود خان په افغانستان کې جمهوري نظام اعلان کړ. خو محمد داود هم د 1950 لمریز کال د سور په ومه د خلکو د ډیموکراتیک ګوند یا پی ډی پی ای لخوا د پوست په مرسته د وی خونړۍ نظامي کودتا په ترڅ کې د خپل کورنۍ له ګڼ شمېر غړو سره یو ځای ووژل شو. د محمد داود خان مړه 1.5 کال وروسته ومندل شو او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت په دور کې د تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې د کابل په یوې هدیرې کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د سینن تلویزیون رپورټ ورکړ کله چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د سعودي عربستان د شاهي دولت لولیات محمد بن سلمان نه 100 کاله مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وجلو په اړه پوښتنه وکړه. نو نوموړي په دغه پیښه کې له هر ډول لاس لرل نه انکار وکړ. خو بایدن ویل چې د محمد بن سلمان د ادا برعکس امریکایي استخبارات په دې باور دي چې جمال خاشقجي د محمد بن سلمان په امر وژل شوی. د الجزیرې تلویزیون د رپورټ له مخې د ایران حکومت د ټیریزم د ملاتړ په الزام د یو شمېر لوړپوړو برحاله او پخوانیو امریکایي مامورانو نمونه په تور لیست کې شامل کړي دي. د ایران د بهرنی چارو وزارت پرون د شنبې په ورځ د یو شپېتو اوسنیو او پخوانیو امریکایي مامورانو لیست خپور کړ چې د ایراني چارواکو په وینا په قصدي او ارادي توګه د مجاهدین خلق د سازمان ملاتړ کوي. نوموړی سازمان د ایران د اوسني رژیم د رانسکورولو لپاره د څو لسیزو راهیسې مبارزه کوي. په دې لیست کې د امریکا د بهرنی چارو د پخواني وزیر مایک پامپیو، د استازو په مجلس کې د جمهوري غوښتونکو د اقلیتي ګوند د مشر کیون میکارتي او دوو امریکایي سناتورانو ټیټ کروز او کوری بوکر نمونه شامل دي. یو ترانسپورټي الوتکه چې وسلې پکې بار وې له رالوېدو وروسته پکې د 100 ساعتونو لپاره چاودنې وشوې. د خبري رپورټونو له مخې په انټونوف ان 12 ډوله مالبردار الوتکه کې یولس اشاره 15 ټنه وسلې بار وې. له سربستان نه پورته شوه او د اردن پایتخت امان ته په لاره وه چې د یونان په شمال کې راولوېدله. د فرانسې د خبري اژانس اف پی د خبر له مخې ایراني چارواکو نن د یکشنبې په ورځ دغه هوا تر ټولو غټ طالب مخې ته یو شمېر مظاهرچیان د امنیت د اخلالولو په تور ونیول. د اورمیه طالب چې په منځني ختیځ کې د پاکو اوبو تر ټولو غټ طالب ګڼل کیږي د 100 کالو مسلسلې وچکالۍ لامل اوبو مخ په اوچېدو دي. د شاوخوا سیمې خلک لغټو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا واشنگتن دی. د ای پی خبری اژانس د رپورټ لمخې روسي ځواکونو نن د یکشنبې په ورځ د یوکران ستراتیژیکي ښار مایکولایف په توغندو وویشته او په ختیځ کې د لا زیاتې خاورې د نیولو په غرض تعرضي عملیات هم دوام لري. پرون د شنبې په ماښام امنیتي چارواکو د امریکا د سان فرانسیسکو له نړیوال هوایي ډګر نه په زرګونو مسافرین وروسته له هغې وویستل چې د یو بم اوازه خپره شوه. د امریکا د مونټانا په ایالت کې د خاورو د طوفان په وجه په یوې لوی لارې باندې د لاریو ترمنځ د ټکر په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. له بلې خوا د کلوراډو په ایالت کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو له امله دوه کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
به هم ستړي مشه. یو ځل بیا یادونه کوم چې نن د افغانستان پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا 49 تلین دي. موږ په نننۍ خبرونه کې د افغانستان لپاره د دې کودتا د اوږدمهالي اغیزو په اړه بحث کوو. په خبرونه کې را سره د بحث لپاره د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی شفیق همدرد میلمه دی. همدرد صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی.
ډېره مننه جناب. یا چې والسه تاسو قدرمن او دې سلامونه.
همدرد صاحب په شاهي نظام د محمد داود خان کودتا له پخوا پلان شوی و او کنه دا یو ناڅاپي یو اقدام و؟
ډېره مننه. زه فکر کوم چې دا ډېر یو لوی بحث دی، لیکن مسله دا ده چې د دې کودتا یا د دې نظام د تغییر کوم کار چې سردار محمد داود خان وکړ، زه فکر کوم چې د دې دغه محرکات چې دي دا په دې لس کلنه ډیموکراسۍ کې چې تقریبا 15 لومړي وزیران راغلل، په دې کې موږ ډېر لیدلی شو. تر هغې وړاندې تقریبا 30 کاله د افغانستان کوم سلطنت شو، شاهي مشروطه، نو په هغې کې یو ډېر ښه تسلسل روان و. تقریبا 10 کاله د افغانستان دغه صدراعظم یا لومړی وزیر چې و سردار محمد داود خان و، تر هغې وړاندې شاه محمود خان او هاشم خان و، نو د افغانستان په یو ډېر ښه مسیر کې و. لیکن په 1993 کال کې چې کله یو نوی اساسي قانون رامنځته شو او د هغې په ترڅ کې د 23 مادې پر بنیاد باندې سردار محمد داود خان یعنی په مجموع کې د شاهي خاندان نه چا نه شوای کولی چې هغه یا سیاست کې ودرېږي یا کوم وزیر شي، لومړی وزیر شي، او یا هم حزب جوړ کړي، د ټولو سیاسي فعالیتونو نه د هغې منع کول د سردار محمد داود خان چې په تېرو تقریبا 30 کلونو کې د افغانستان په سیاست کې ونډه درلودلې وه، ډېر یو فعال بانفوزه شخصیت و، د هغې لاسونه تر شا ورتړل، او تر هغې وروسته چې لس کلنه کومه دوره وه او په منطقه کې کوم حالات چې و، د شرق او د غرب یا د امپریالیزم د سوسیالیزم تر مابین چې کوم رخاوتونه په نړۍ کې روان و، زموږ په سیمه کې هلته ډېر تغییرات راغلل. د هغې په طرف کې دغه صدراعظمان یا دغه موقت حکومتونه چې په کابل کې رامنځته شول، هغوی دغه لویو تغییراتو ته چې په منطقه کې واقع کېدل د دې ته یې ډېر توجه او فکر نه و، نو د دې پر بنیاد باندې بالاخره زمینه دې ته مساعده شوله چې سردار محمد داود خان چې پر کور باندې ناست و او حالات چې ورځ تر بلې خرابېدل، همداراز یو کار چې هغه د هلمند د اوبو په سر باندې د ایران سره تړون چې د ډېرو خلکو غوسه راوپارل، وځي نور کارونه چې یعنی په خپله که سردار محمد داود خان دا کار نه وای کړی، د شپږویشتم د سرطان کودتا یا د نظام د تغییر کار یې نه وای کړی، نو زه فکر کوم یا به دا کار خلقیانو کاوه یا به اخوانیانو کاوه. نو زه فکر کوم چې حالات دغه جوړ شوي وو چې دغسې یو کار وشي.
ښه، خو تاسو کورنۍ سیالۍ ته هم اشاره وکړه، لکه په ټوله کې ویو د محمد داود خان د کودتا اصلي لامل د شاهي کورنۍ د غړو ترمنځ سیالي وه او که نه نورې ستونزې او مشکلات وو؟
یو موضوع د هغه هم کېدلی شي، ځکه هاشم خان چې و هغه د سردار محمد داود خان تره و او د نادر خان ورور و، او هغه او د سردار محمد داود خان پلرونه د بیل مور نه و، او نادر خان او شاه محمود خان او دا شاه ولی خان دا د بیل مور نه و، نو د کورنۍ مشکلات هم و. لیکن په ټوله کې موضوع دا و چې سردار محمد داود خان په لس کلنه صدارت کې چې و هغه کوم داسې کار ونه کړ چې یا سردار چې ظاهر شاه ته د هغه وخت پادشا ته کوم مشکل جوړ کړي یا د هغې پر ضد باندې د کودتا کوم فکر یې نه درلود، نو ده فکر کاوه چې خپل مثلا کوم انکشافي کارونه چې وو چې په همدغه دوره کې د ده د صدارت په وخت کې وشول، همدغه ته توجه وکړي، د شرق او د غرب دغه د متضادې ګټې چې وې ډېرې په ښه توګه باندې ده مدیریت کولی شوله، د امریکا ته سفرونه کول، د منطقي هېوادونو ته سفرونه کول. خو زه فکر کوم یو لامل یې کورني تضادونه هم کېدلی شي، خو په ټوله کې یعنې نوي فیصده د مسله دا ده چې هغه بیرونی عوامل او منطقوي او
اگر چې تاسو ته یو څه اشاره وکړل، خو پر ظاهر شاه د داود خان کودتا باندې ځینې خلک له دې عمله اعتراض کوي، دی فکر کوي چې همدې کودتا د افغانستان په داخل کې خلک د نظام پر وړاندې بغاوت کولو ته تشویق کړي، دغه نیوکه تر څومره بریده صحیح ده؟
په 1950 کال کې د سرطان په 26 نیټه باندې سردار محمد داود خان دغه ضعیف شوی نظام دا له منځه نه وای وړی، نو زه فکر کوم دغه کار به یا اخوانیانو کاوه یا به کمونستانو کاوه. تاسو په جریان کې یاست چې ورسته له غنې سردار محمد داود خان ورسته له لسکلنې دورې نه چې صدارت یې وکړ په کور کېنول شو، ترېغې وروسته شرق او غرب یعنی امپریالیزم او سوسیالیزم د افغانستان داخل ته لاسونه ور واچول، د مختلفو لارو نه خلک چې دي هغه خپل طرف ته ورجذب کړل. شوروي اتحاد افغانستان په نظامي په ټولنیز او په سیاسي برخه کې ډېر زیات نفوذ وکړ. حالات و دې درجې ته رسېدلي وو چې که دا کار سردار محمد داود خان نه وای کړی نو بل چا به کاوه، یا به کمونستانو کاوه. کمونستانو دغه کار بیا پر سردار محمد داود خان باندې وکړ. یعنی دا خبره نږدې شوې وه چې حتی اخوانیانو دا کار کاوه. په کابل پوهنتون کې ډېر دا خلک قوي شوي وو، په نورو برخو کې قوي شوي وو. د یو لوی تغییر او بل د منطقې په سطحه باندې تاسو ایران ته وګورئ، تاسو دغې وخت پاکستان ته وګورئ، د منطقې ځینې نورو هېوادونو ته وګورئ، مصر ته وګورئ، د ځینې دغه ځایونو ته وګورئ، همدغه وخت کې یو خاص تغییرات راتلل. د سوړ جنګ وانو، د ویتنام جنګ تازه پای ته رسېدلی وو، امریکا دغه جنګ د یعنی د یو هغه په صفت باندې یعنی د انتقام او دې منطقې ته د شوروي اتحاد د لاسونو د ورلنډولو لپاره په ډېر جدي رقابت کې وو. نو په دې اساس باندې دغه پنځه صدراعظمان چې راغلل په دې لس کلنه دوره کې، دوی یوازې د دوی ټول تمرکز په داخلي سیاستونو باندې وو. نو دوی د منطقې او د نړۍ حالاتو توجه ونه کړل، هغه لوی سیاستونه یې مدیریت نه شوه کړلی. او بل پاچا تر ډېر حده پورې څلوېښت کاله پاچاهي کړې وه، هغه په خپلو نورو مسایلو کې مشغول وو. تر ډېره حده پورې د افغانستان د دې حالاتو نه یو څه ځان منزوي او یو څه ځان لرې احساساوه. فکر کوم چې ټول لامل دا شو چې له بده بخته په 1940 کال کې کوم بنسټ چې کېښودل شو، د هغې په ترڅ کې ازادي چې ورکړل شوله، په هغه سطحه باندې چې هر څوک راننوتل، هر چا خپل کار کولی شولی او ځینې خلک د سیاست عملي کول. نو زه فکر کوم چې دا د دې لامل شو چې دغسې یو کار وشي. که دا کار سردار داود خان نه وای کړی نو بل چا کاوه، حتما یې کاوه.
تاسو وویل چې که دا کار کودتا سردار داود خان نه وای کړی، کېدای شي اخوانیانو یا چپیانو کودتا کړی وي. اوس پوښتنه دا ده که چېرته داود خان دا کودتا نه وای کړی، چپیانو یا اخوانیانو که کودتا کولې، دغه کودتا به د دې کودتا نه څومره مختلفه وي؟ آیا په هغه کې به د وینې تویدلو او د نورو ستونزو د موجودیت امکان وي؟
بالکل، هماغه کودتا لکه څنګه چې په 1950 کال کې د کمونستانو یا چپیانو وکړله، او په ترڅ کې د سردار محمد داود خان د کورنۍ تقریبا څه کم 15 غړي چې دي هغه په شهادت ورسېدل. په افغانستان کې لوی تغییر راغی او په زرګونو خلک په هغې کې ووژل شول. او تر هغې نه وروسته یو ډېر صفاق او مستبد نظام راغی او په ترڅ کې خلک ووژل شول، مجبور شول، مهاجر شول. زه فکر کوم دغه کار په همدغه که په 250 کې نه وای شوی نو په 350 کې حتما کېده. هغه تحرکات هغه وخت هم موجود و. پاکستان خپله هڅه کوله، شوروي اتحاد او امریکا خپله هڅه کوله. نو مسله دا وه، دغه کودتا چې وشوله، زه دې ته کودتا نه وایم، دا یو سپینه کودتا موږ دې ته تقریبا ویلی شو، یا د نظام تقریبا تغییر و. ډېر هېڅ بدل نه شول. هماغه پخواني خلک په خپلو وظایفو باندې وو، صرف یو کابینه کې یو څه تغییر راغی، نور هماغه سیستم روان و. او وروسته سردار محمد داود خان یو څه تغییرات په خپله 15 کلنه دوره کې راوستل. او تاسو ته معلومه ده چې بیا لویې جرګې چې دی دا هغه د ولسمشر په توګه باندې چې دی وټاکه. نو زه فکر کوم چې که چېرته سردار محمد داود خان کودتا نه وای کړی نو د ثور کودتا غوندې یو کودتا کېدله، او بیا به افغانستان داسې نارامۍ ته ته لکه چې دا لاړ هم. نو زه فکر کوم چې بنیاد یې دا د شپږویشتم د سرطان نه و. بنیاد د دې مسایلو چې دی هغه د 1943 کال د افغانستان اساسي قانون دی، او افغانانو ته ځینې داسې ازادۍ ورکول وو چې هغه په کار نه وه.
اگر چې په ښکاره یې نوم ولسواکه نظام و، خو د داود خان ځینې کړنې لکه یو ګوندي سیستم رامنځته کول او د مدني ازادیو محدودول، دا په خپله د ولسواکۍ خلاف کړنې دي. آیا واقعا د داود خان سیستم یو سیاسي سیستم و؟
بالکل سیاسي سیستم و، لیکن
بخښنه غواړم، ولسواکه نظام و.
په دې کې کېدای شي ملاحظې موجودې وي چې دا بشپړ ولسواکه نظام و که نه و. لیکن د نړۍ مختلفو هېوادونو ته تاسو وګورئ، افغانستان له بده بخته د شرق او غرب په منځ کې راګیر داسې یو هېواد و چې ډېرې ازادۍ موږ دغه ازادي امیر امان الله خان هم په خپل وخت کې ورکړل، لیکن موږ یې نتیجه ولیدله. همداسې مثلا ظاهر شاه هم دغه آزادي ورکړل ډیموکراسۍ کې موږ ولیدله، او په دې تیرو شلو کلونو کې موږ د آزادۍ نتیجه ولیدله چې بیرته موږ د صفر نه شروع کوو، بیرته د سولاتیا درجې تغییر راځي. نو دلته تاریخ دا ثابته کړې ده چې په افغانستان کې باید داسې یو نظام وي چې د ولسواکۍ او د دې نورو مدني آزادیو ترڅنګ یو څه حاکمیت هم ولري، ځکه رقابتونه دي. موږ افغانستان یو دم د متحده ایالاتو یا د کاناډا یا د اروپا وسطحې ته نشو وړلی، ځکه د اروپا خلک د امریکا او د نورې نړۍ خلک چې هغه 100% یا 80% ډیموکراسي هلته پلې ده، هر څه د ولسواک نظام له مخې هلته ترسره کېږي، پارلمانونه هلته تصمیم نیسي. نو خلک یې رسېدلي دي، خلک یې باسواده دي، خلک شعور لري. افغانستان کې 100% خلک مثلا د نن نه 30 کاله وړاندې چې و هغه باسواده او په دې مسایلو باندې پوهېدل. تر اوسه پورې چې کوم حالت په افغانستان کې روان دی، وروسته له دومره تغییراتو هم تاسو وینئ چې ورځ تر بلې خلق څومره
ګمراهي. یعنی هم در سپ تاسو هدف دا دی چې د افغانستان خلک او پاغه وخت کې سیستم دغه سي تیزو یا چټک اقداماتو ته آماده نه و؟
بالکل
همدر صاحب، کراشو د داود خان شخصیت ته ځینې خلک پر نوموړي د تیز مزاج له امله نیوکه کوي، آیا رښتیا هم د نوموړي تیز مزاج د ستونزو له امله شوی؟
خو دا نیوکې په تاریخ کې شته دي او ځینو خلکو کړي دي، چې دا یې تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه اوله سره چې دی د فرانسې نه راغی او زده کړې وکړلې او په ډېرو لویو مخلفونو کې د کار وکړ، د تنظیم رئیس و او تر هغې وروسته د کورنیو چارو د دفاع وزیر شو او بیا لومړی وزیر شو. یعنی موقف یې د دې جابوله، او د افغانستان دغه حالات داسې و چې یعنی یو تندخویه مشر ته اړتیا وه، ځکه الحضرت ظاهر شاه چې یو نرم مزاج سړی و د هغې نه ډېره سو استفاده کېدله. تاسو بهتره معلومه ده چې دمدغه د واکمنۍ نه ډېره سو استفاده وشول او بېرته مشکلات هغې ته جوړ شول. زه فکر کوم چې یو تند مزاج و، لیکن وطن دوست سړی و، پاک نفسه سړی و، اخلاقي مشکل نه درلود، یو مسلمان سړی و او د افغانستان د پیشرفت لپاره یې کار کاوه. په تنظیم بازیو باندې په د افغانستان د اسلام او د افغاني کلتور نه وغیر و نورو مفکورو ته ترجیح نه ورکوله، د افغانستان د پیشرفت لپاره یې فکر کاوه. په دې په زمین کې کېدای شي یو څه خویه به و او یو څه هغه دې درلودل، لیکن هغه ته لا د افغانانو په وړاندې نه و. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله دی ولسمشر و نو هغه ته لاړ، شوروي اتحاد ته لاړ، هلته بریژنیف ته د امیز په سوک وهلی و چې ته هېڅ حق نه لرې چې ته ما ته دستور راکړې چې په افغانستان کې باید څه وشي. نو د ټولو په وړاندې باندې د ده سردار و، صدراعظم پاتې شوی و، مشر پاتې شوی و، بانفوزه شخصیت و. هغه هېڅکله یو چا ته
همدر صاحب ډیره زیاته مننه ده، ماسه پوښتنې ډیرې دي او وخت لږ کم دی. یوه بله پوښتنه دا ده، تاسو ته اشاره وکړله چې داود خان کوشش کاوه چې د هغه وخت د دوو زبر ځواکونو امریکا او شوروي ترمنځ انډولي سیاست وکړي، خو په خپله په دې نیوکه دا ده چې ونه شو کړی چې دغه انډولي سیاست وساتي. تاسو څه فکر کوئ؟
د چې کله لومړی وزیر و تر ډېره حده پورې دا کار کړی و، لیکن دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې راغله، دا ریښې شوروي اتحاد او غرب او اخوانیانو، کمونیستانو، شونیانو، ماویستانو، ځینو نورو ګرو دغه د دې فکر خلکو دومره لاسونه افغانستان ته ورمنیستلي وو چې بیا چې کله دی قدرت ته ورسېد، دا د مغه صدراعظمۍ په فکر کې وو. لیکن خبره دلته ورانه شوې وه، د ډیموکراسۍ په لسیزه کې خبره ورانه شوې وه، دی متوجه نه وو. او یو د ده غفلت د دې لامل شو چې بالاخره کمونستان ته د کودتا وکړي او دی له منځه
یوسي. و تاسو د کمونستانو خبره وکړه، په خپله د چې کله په ظاهرشاه باندې کودتا کوله، د ده سره کمونستان تر کومه بریده مل و؟
خیو ادا کیږي چې د سره پرچميان ورسره وو او داسې دا چې ببر کارمل د تلج دی ملګری وو لیکن څومره چې مال وستی دي د ببر کارمل او د طریق سره د شي خاص اړیکې نه درلودلې حتی په دې خاطراتو کې چې د یو نږدې ملګری لیکي حسن شرط هغه وایي چې کله ترک یې در اوغوښت نو ځینې خبرې ورسره وکړلې تر هغې وروسته چې هغه لاړو نو ته دا حسن شرط ویلی وایي سردار داود ماته ویلي چې دا څومره بیاقل سړی دی نو خبره دا ده چې صحیح وو هغه وخت کې دا یو شوروي اتحاد ځکه ده په خپله چې د صدراعظم د شوروي اتحاد سره یو نظامي تړون کړی وو ده غوښتل چې د امریکا ګټې او د شوروي اتحاد ګټې دلته په افغانستان کې هغه په یو ښه طریقه مدیریت کړي او داسې ویم کړم تاسو دغه د افغانستان جنوب ته وګورئ کندهار ته هلمند ته ځینو نورو ځایونو ته وګورئ دا لویې پروژې چې وې دا ټولې د امریکانو پروژې وې په دې وخت کې د صدارت په وخت کې پلې شولې او دې خواته مثلا نظامي تړونونه دته وکړل د شورویانو سره نو ده غوښتله د ده په اړه باندې دا خبره مشهوره ده چې ده ویلي چې زه به د په روسي اورلګیت باندې امریکایي سګرټ لګوم دا خبره د ده لپاره ډېره مهمه لیکن مسله دا وه چې د مدیریت مسله وه له بده بخته دی و دې ته متوجه نه شو او بلې یو څه کمونستان ورسره وو لیکن په هغه حد کې نه وو چې خلک یې وایي د ده په کابینه کې یو نفر
همدرد صاحب پخپله په داود خان چې کودتا وشو له د ده پر ضد چې کودتا وشو او دب کې له منځه ویوړل شو په ده باندې په کودتا کې چپیان څومره ګرم دي او اخوانیان څومره ګرم دي؟
زه فکر کوم چې دواړه ګرم دي. دای چې کله قدرت ته ورسید خر نور زمینات په دې خلکو ته مساعده نه وه نو چپیان پاکستان ته وتښتېدل. بخښنه غواړم اخوانیان او یادارت خیار سره پاکستان ته وتښتېدل. ځینو نورو ځایونو ته درته په وخت کې ځینې تحرکات هم درلودل په ځینو ولایتونو کې حملې وکړې لیکن د خلکو د غبرګون سره مخ شول. او چپیان هم څوم چې چپیان د شوروي اتحاد کې یو څه نفوذ یې کړی و زموږ په دې نظامي او سیاسي اړخ کې نو هغه په دې اداراتو کې و په نظامي برخه کې و هغې ته ډېر زیات متوجه نه وو سردار محمد داود خان. نو زه فکر کوم چې دواړه په دې کې ملامت دي او دغه فکرونه دغه خلک دا ډلې ټپلې همدې دپاره وروزل شولې چې دوی انقلاب وکړي لکه په ایران کې چې وشو لکه په پاکستان کې چې تغییرات رامنځته شول لکه په نورو نړۍ کې چې رامنځته شول دا خلک همدې دپاره روزل شوي وو چې همدغه کار به یا په ظاهرشاه باندې کېده یا به په ده کېده یا به تر ده نه وروسته چې بل هر څوک وایي چې کېده به. نو دا هغه سیمه ییز او نړیوال تغییرات وو چې څپې تر افغانستانه پورې هم راورسېدلې او له بده بخته د ده د مهارونو توان دغه وخت کې نه و او دوی دغه ټول په دې کې ملامت دي که چېرته د ثور د اومې کودتا نه وای شوې د ده په 5 کلنه دوره کې چې کوم انکشافي او کومې ملي برنامې او پروګرامونه اوږدمهاله پروژې چې په افغانستان لپاره ډیزاین شوې وي هغه تر اوسه پورې د هغې نه استفاده کړې ده اوسني حکومتونه.
ډیره مننه همدرد صاحب ستاسو نه ډیره زیاته مننه که زموږ د خبرونې وخت همدومره و. د چارو شنونکي شفیق همدرد و چې موږ سره د داود خان د کودتا په باره کې خبرې کولې. له اورېدونکو نه مننه کوو چې زموږ سره په خبرونه کې مرتیا وکړه. ښه وختونه ولرئ.